وخت په افغانستان کې د سهار لس بجې شوې. قدرمنو دوستانو، د ازادي راډیو یو بل یو ساعت خبرونې ته مو یو ځل بیا هرکلی کوم په دې هیله چې وخت او خوشحاله ورځ به ولرئ. په دې خبرونه کې د افغانستان او سیمې په اړه په رپورټونو سربیره به واورئ چې د امریکا ولسمشر باراک اوباما ویلي دي چې د اوسامه بن لادن یو ملاتړی کړی په پاکستان کې ښایي اوسي. خو په سر کې اسدالله لودین ته غوږ دو چې د نړۍ او افغانستان خبرونه وړاندې کوي.
په سر کې هم د څو مهمو خبرونو سر ټکی. د ملګرو ملتونو عمومي منشي بان کی مون پرون له افغان ولسمشر حامد کرزي سره وکتل او په افغانستان او منځني ختیځ کې د وروستیو پرمختګونو په اړه ورسره خبرې وکړې. د کندهار امنیتي چارواکي وایي چې له دوه ورځو نه امنۍ او حملو وروسته نن په دې ولایت کې حالات قرار دي او ټاکل شوی د هرات پوهنتون د انجینرۍ محصلین دوی ته د ورپې ستونزو له کبله نن د درېیمې ورځې لپاره خپلې سوله ییزې مظاهرې ته دوام ورکړي. د خبرونو تفصیل. د ملګرو ملتونو عمومي منشي بان کی مون پرون له افغان ولسمشر حامد کرزي سره وکتل او په افغانستان او منځني ختیځ کې د وروستیو پرمختګونو په اړه ورسره خبرې وکړې. د افغان ولسمشر له دفتره په خبره شوې اعلامیه کې راغلي چې ښاغلي مون په افغانستان کې د سولې له پروسې سره خپل ملاتړ څرګند کړ. ټاکل شوی ده چې نن به د 30 غریبو او مرسته کوونکو هیوادونو او سازمانونو مشران په ترکیه کې د ملګرو ملتونو په کانفرنس کې ګډون وکړي ترڅو د نړۍ د وروسته پاتې هیوادونو لپاره د پرمختګ پر یو لسکرن پلان خبرې وکړي. د کندهار امنیتي چارواکي وایي چې له دوه ورځو نه امنیو او حملو وروسته نن په دې ولایت کې حالات قرار دي. د کندهار د امنیت امیر شیرشاه یوسف زینن سهار خبریالانو ته وویل په دې ولایت کې د مخالفینو مقاومت مات شوی او حالات د ډاډ وړ دي. د چارواکو په وینا په کندهار کې د تېرو دوه ورځو خطو په ترڅ کې 15 کسان وژل شوي او شپږ څلوېښت نور ټپیان دي چې ملکي او نظامي وګړي دي. د کورنیو چارو وزارت تېره ورځ وویل په کندهار کې د حملو د دوام لامل دا و چې امنیتي ځواکونو د ملکي تلفاتو د مخنیوي لپاره پر مخالفینو احتیاطي ځوابي ډزې کولې. ټاکل شوی د هرات پوهنتون د انجینرۍ محصلین دوی ته د ورپېښو ستونزو له کبله نن د درېیمې ورځې لپاره خپلې سوله ییزې مظاهرې ته دوام ورکړي. دغو محصلینو چې شمېر یې شاوخوا 300 تنو ته رسېږي رسنیو ته وویل چې د پوهنتون په دننه کې ورسره بې عدالتي کېږي او تر بېلابېلو روحي او رواني فشارونو لاندې دي. د هرات د پوهنتون رئیس بارس حسیني خبریالانو ته وویل چې د محصلینو ستونزې له مرکزي ادارې سره شریکې کړي دي. د کورنۍ خبرونه سیمه ییزه نړیوال خبرونه له څه ځنډ وروسته. د امریکا ولسمشر باراک اوباما وایي داسې ښکاري چې د اسامه بن لادن په پاکستان کې د یوې مرستندویه شبکې ملاتړ له ځان سره درلود. اوباما په یوې ټلویزیوني وینا کې وویل چې د دغه ملاتړ څرنګوالی به په دې اړه د پاکستان او متحده ایالاتو د تحقیقاتو او پلټنو پر مهال روښانه شي. اوباما دغه خبرې یوازې یوه اونۍ وروسته تر هغې وکړې چې اسامه بن لادن د امریکایي ځانګړو ځواکونو لخوا اسلام آباد ته نږدې ووژل شو. د لیبیا په لویدیځ مسواته ښار کې د مخالفینو او د معمر قذافي پلوي ځواکونو ترمنځ د درنو جګړو خبر ورکړل شوی دی. د مخالفینو ویان په ناټو غا کړی چې د معمر قذافي ځواکونو باندې په هغو ښارونو کې چې د مخالفینو له ولکې وستل شوي خپل بریدونه زیات کړي. له بلې خوا د راپورونو له مخې د ناټو ځواکونو جنګي الوتکو زینتان ته نږدې د ترابلس په سویل لویدیځ کې د قذافي د حکومت د مهماتو مغازې او ساتنځایونه تر برید لاندې راوستلي دي. الجزیره تلویزیون د ځینو سرچینو په حواله راپور ورکړی چې مخالفینو د زیرک په نامه یو کلی چې د مصراته په 25 کیلومترۍ کې پروت دی تر خپلې ولکې لاندې راوستلی دی. د ناټو عمومي منشي اندرس فوګراسموسن د یکشنبې په ورځ وویل چې په لیبیا کې د معمر القذافي د رژیم وخت نور ختم شوی دی خو هلته د روان بحران پای ته رسول اوس سیاسي حل ته اړتیا لري. د ناټو عمومي منشي له سینن سره په خبرو کې وویل چې قذافي ورځ په ورځ ګوښه کیږي خو د ده په وینا په لیبیا کې د حکومت د پلویانو او وسلوالو مخالفینو ترمنځ د موجود لانجې د هوارې لپاره سیاسي کړنلارې ته اړتیا ده. خو رپورټونه وایي چې په لیبیا کې لا هم وسلواله ناکراري روانه ده. د رژیم وسلوال مخالفین وایي چې د قذافي ځواکونو د مصراته په ښار کې چې تر محاصرې لاندې دی د تیلو څو ذخیرې ویشتې دي. د مصر حکومت د یکشنبې په ورځ په قاهره کې د مسلمانانو او قبطیانو ترمنځ تر نښتو وروسته خبرداری ورکړ چې د دې هیواد ملي امنیت ته تهدید پېښونکو ته به اوسپنیز ځواب ورکړي. په قاهره کې پرون د مسلمانانو او قبطي عیسویانو ترمنځ په نښتو کې لږ تر لږه لس تنه وژل شوي او ګڼ شمېر نور زخمیان شوي دي. د مصر د عدلیې وزیر عبدالعزیز الګیندي ویلي چې چارواکي به هغه کسان چې د هیواد له امنیت سره په ټکر کې کار کوي په اوسپنی سوک ووهي. چارواکو ویلي چې لږ تر لږه 190 تنه به د یکشمې د ورځې په دې ناکراریو کې د لاس درلودلو په تور په پوځي محکمې کې محاکمه شي. روسیا نن د دویم نړیوالې جګړې د پای ته رسېدو د شپږ شپېتمې کلیزې د لمانځنې په خاطر یو ستر پوځي پریډ ترسره کوي. ټاکل شوی دغه مراسم به د 20,000 په شاوخوا کې سرتیرو لخوا د مسکو په سره میدان کې د هغې هیواد د ولسمشر دیمیتری میدودوف او نورو لوړ رتبه چارواکو په حضور کې ترسره شي. همدارنګه په دغه مراسمو کې به د هغې هیواد د ستر پوځي تجهیزات چې د S-400 په نامه د هوایي دفاع توغندي او همدارنګه د اسکندر ام او توپل ام په نامه هستۍ توغندي پکې شامل دي هم نندارې ته وړاندې شي. او د چین او امریکا لوړ رتبه چارواکي نن د خبرو په وروستي پړاو کې د دو سترو اقتصادي قدرتونو ترمنځ به ورځنۍ خبرې پیلوي. د امریکا د خزانې وزیر تیموتی ګایټز او د بهرنیو چارو وزیر هیلری کلنټن د امریکایي پلاوی مشري کوي چې چین وهڅوي څو د ین بیه لوړه کړي. د چین چارواکو هم د هغو 1.2 تریلیون ډالرو د خوندیتوب غوښتنه کړې چې د امریکا په خزانه کې دي. د خبرونو پای.
خبرونه مو له ازادۍ راډیو اوریدل. په دې خبرونه کې دا مطالب درته راټول شوي. ولسمشر کرزی به نن په ترکیه کې په هغه کنفرانس کې وینا وکړي چې د فقیرو هیوادونو د پرمختګ په موخه جوړیږي. همدارنګه امریکایي مقامات ویلي چې دوی غواړي په پاکستان کې د القاعده د وژل شوي مشر اسامه بن لادن له دریو میرمنو سره خبرې وکړي. د کونړ په مرکز اسد آباد کې اوسیدونکو شکایت کوي چې د هرې ورځې په تیریدو ګرمي زیاتیږي خو حکومت د برېښنا د فابریکې د جوړولو غم نه خوري. د خوست مدني ټولنو غړو په یو غونډه کې د دولت د وسلوالو مخالفانو سره د سولې د عالي شورا د روغې جوړې او ملي پخلاینې له روانو هڅو ملاتړ څرګند کړی. په هلمند کې د یو سړک د جوړېدو کار پیل شوی دی. که وخت ځینې نور رپورټونه هم درته وړاندې کوو. تاندې څانګې او ژوند په شیبو کې پروګرام هم په دې یو ساعت کې اورېدلی شي. دا د ازادۍ راډیو د خبرونه لومړی رپورت راخلو. د ولسمشر حامد کرزی د وایندوی دفتر په وی خبرې کړي خبر پانه کې ویلي چې ولسمشر کرزی پرون په استانبول کې د غلطه د نړیوال کانفرنس په درشل کې د ملګرو ملتونو د عمومي منشي بانکیمون سره خبرې کړې دي. د ولسمشر د وایندوی دفتر د دې اعلامیې نور جزئیات له فرشتي جلال زیناورو.
ټاکل شوی چې نن په ترکیه کې د نړۍ د فقیرو هیوادونو کانفرنس پیل شي چې جمهور رئیس حامد کرزی هم د ګډون لپاره ورغلی. په دې کانفرنس کې به چې د پنځم بیت ورځې دوام کوي د نړۍ د بیلابیلو هیوادونو رهبران او هم درز د ملګرو ملتونو عمومي منشي بانکیمون برخه ولري. په دې اړه د ولسمشر حامد کرزی د مطبوعاتو له دفتره په خبره شوی اعلامیه کې راغلی چې دغه کانفرنس هدف په نړۍ کې له فقر سره د مبارزې د لارو چارو موندل دي. ټاکل شوی د نړۍ د غریبو هیوادونو او د نړیوالو سازمانونو لښته لږه لزر استازی د ترکیه د استانبول په شار کې په دې کانفرنس کې راغونډ سي. دوی به هم درز د شوزو او نارینه وو د برابر حقوقو په اړه بحث وکړي او ترکیه به دغه کانفرنس په قربتوب د اروپا او آسیا د وچو په سره تړلو کې د خپل رول پر اهمیت ټینګار وکړي. د جمهور رئیس حامد کرزی د مطبوعاتو د دفتر په حواله شاغلی کرزی د یکشنبې په ورځ په ترکیه کې د ملګرو ملتونو عمومي منشي بانکیمون سره وکتل او په افغانستان کې د سولې د ټینګښت لپاره پروانو حلو ځلو خبرې ورسره وکړي. د ترکیه حکومت هر کال 1 میلیارد ډالر د بالکان په حوزه کې له غریبو هیوادونو او هم درز د آسیا په جنوب، مرکزی آسیا او له یو شمېر افریقایي هیوادونو سره مرستې کوي. د ترکیه کلنۍ مرستې د نړۍ 83 هیوادونو ته رسیږي چې په هغه کې 3 په افریقا او نور پاتې په آسیا کې دي. د جمهور رئیس حامد کرزی له مطبوعاتي دفتره خبره شوې اعلامیه وایي چې ولسمشر د کانفرنس تر پیل مخکې له بانکیمون سره په لیدنه کې په منځني ختیځ او د افریقا د شمال په یو شمېر هیوادونو کې د امنیتي وضعیت په څرنګوالي خبرې کړې دي.
آزادی رادیو د بی‌طرفه موثق او پر وخت خبرونو او هم په کورنیو او سیمایزو مسلو باندې د بحثونو یوازنی مرجع ده.
د آزادی رادیو د مدني ټولنو د جوړولو او د دیموکراتیکو ارزښتونو د تقویې، د قومي او مذهبي تعصبونو سره د مبارزې او د خلکو ترمنځ د ملي تفاهم هنداره ده.
د امریکا ولسمشر د سی بي اس تلویزیون سره په یو مرکه کې چې ټاکل شوې ده په نږدې راتلونکي کې خبره شي ویل دي چې د اسامه بن لادن سره په پاکستان کې حتمی وداسې شبکه واچي د سره مرسته کوله. ولسمشر اوباما ویل دي پاکستان باید د دغه شبکې یا ډلې په اړه باندې تحقیقات وکړي او معلومه کړي چې په پاکستان کې د اوسېدو پر مهال چا له اسامه بن لادن سره مرسته کوله. لبلې خو امریکایي مقامات ویلي چې دوی غواړي په پاکستان کې د القاعده د وژل شوي مشر اسامه بن لادن له دریو میرمنو سره خبرې وکړي. په عین حال کې پاکستاني مقامات ویلي چې د بن لادن میرمنې او کوچنیان له دوی سره په توقف کې دي خو د هغوی د ځای په اړه یې معلومات نه دي ورکړي. جزئیات له فرشتې جلال ځای اورو.
د رپورټونو پر اساس د القاعده د وژل شوي مشر اسامه بن لادن میرمن او یو شمېر اولادونه لا هم په پاکستان کې په توقف کې دي. په عین حال کې امریکایي مستندقین وایي چې د اسامه بن لادن له کوره د ترلاسه شویو کمپیوټري اسنادو او شواهدو په څېړنه بوخت دي او دا نه ده څرګنده چې د پاکستان حکومت به د اسامه له دریو ښځو او اتو ماشومانو سره څه کوي. د پاکستان حکومت د یکشنبې په ورځ وویل چې د اسامه د کورنۍ د غړي لا هم د دوی سره په توقف کې دي او هیڅ یو هیواد تر اوسه د هغوی د استرداد غوښتنه نه ده کړې. د پاکستان حکومت اسامه بن لادن پر پټنځای د امریکایي خاصو ځواکونو تر حملې وروسته د هغه درې ښځې او اته کوچنیان توقیف کړل. په دوی کې د اسامه بن لادن یمنی میرمن عمل احمد عبدالفتاح هم شامل ده چې پاکستانی مستندقینو ته ویلي چې په 2018 میلادي کال کې په یو ټاباد کې دغه کور ته راوستل شوی او له هغه راهیسې کله هم له کوره د باندې نه ده وتلې. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت ویاندي وویل چې د یمن په شمول هیڅ هیواد د اسامه د کورنۍ د دغو غړو د بیرته ستنولو ادعا نه ده کړې. البته پاکستاني مقاماتو د اسامه د دغو کورنیو د غړو د اوسېدو ځای چاته نه دی څرګند کړی او ویلي دي چې خپلو اصلي هیوادونو ته به واستول سي. د پاکستان پوځي چارواکو ویلي د اسامه بن لادن یو زوی د حملې پر مهال وژل شوی، یوه میرمنې په پښه لګېدلې او یوه لور یې د هغه د وژل کېدو شاهده وه. په عین حال کې د پاکستان د بټاباد د ښار یو شمېر خلک د اسامه بن لادن د وژل کېدو د عملیاتو په اړه شک څرګندوي. د پاکستان د استخباراتو چارواکو ویلي د امریکا د استخباراتو د ریسی ایب کارکونکي په دې هیواد کې د اسامه بن لادن د میرمنو او کوچنیانو د توقيف ځای ته لاس نه لري.
سموګه ګلاس د رادیو ناوړې په شمال کې د 209 شاین کولی اردو چارواکي وایي په شمال کې د پوځي عملیاتو په نتیجه کې وسلوال ډیر کمزوري شوی او د اسامه وجنې هم د دوی روحیه کمزوري کړې ده. سمي الله غختون له سیمې له نور تفصیل سره.
د ترګری ډلې مشر اسامه بن لادن وژل کېدل او په شمال کې په لاپسې د پوځي عملیاتو له امله په دغه سیمو کې د دولت مخالف وسلوال ضعیف او ناتوانه شوي دي. دا خبره په مزار شریف کې د 209 شاین قلوردو قماندان زلمی ویسا هغه مهال په یو مطبوعاتي غونډه کې وکړه. کله چې نږدې زر تنه پرسنل د مسلکي زده کړو د دورې له بشپړېدو وروسته د دغه قلوردو د درېمې لیوا د دوهم کنډک په چوکاټ کې په وظایفو وګمارل شول. زلمی ویسا وایي چې دوی پرسنل نوي په سلو کې د ناټو په سلا مجاز او سمبال شوی دی.
دغه جزوتان چې زموږ دوهم کنډک د درېمې لیوا پیلن راغلی دی نوي فیصد سلا او سایت د دې اکمال دي. نننی اردو کې ټول د ناتو سلا ده او پخوانی سلا د زما په خل ډیره کمه پاتې ده او لږ هم پاتې وي. د هغه ځای ورځ په ورځ موږ ته د ناتو عصري او مدرن سلا راکول کیږي او د هغه پر ځای موږ د هغه څخه کار اخلو استفاده کوو.
د 209 شاین قلوردو قماندان زیاتوي چې په شمال او شمال ختیځ ولایتونو کې څو میاشتې پرله پسې د پوځي عملیاتو په ترڅ کې زیاتې سیمې د دولت له مخالفو وسلوالو څخه پاکې په سلګونه کسان د سولې له بهیر سره یو ځای شوي دي.
من د مخامخ مقابلې ته زموږ سره هغه په اصطلاح امکاناتو د لاس ورکړي دي. اوس دوی په ډېر غیر انساني او غیر اسلامي او انفجارات کوي او د واسکتونو ماسکتونو انتحاري حملې کوي چې زموږ تاسو سپینږیري کوچنیان ښځې دغه قرباني دي. موږ د دې دپاره جدید تدابیر په سطحه د قلوردو کې موږ لرو.
د 209 شاین قلوردو په درېمه لیوا او دوهم کنډه کې په وظایفو د ګمارل شوو سرتیرو په استازیتوب عبدالغفار په هیواد کې د دایمي سولې د ټینګښت غوره او ښه لار د ملي اردو په لیکو کې خدمت کول ګڼي.
د خپل وطن دفاع، د خپل ناموس دفاع باید چې زه په خپله وکړم او داسې یوازې نه چې زه خپله وکړم. هر سړی باید چې هر افغان باید چې هر افغان ته دا مناسب دي چې دغه دفاع د وطن اجرا کړي او سرته ورسوي.
د 209 شاین قلوردو قماندان وایي چې د تیرو اتو میاشتې را په دېخوا په شمال او شمال ختیځ نو ولایتونو کې امنیتی حالت ښه شوی دی. ټولې لویې لارې او درې لوی بندرونه سری وساتا د خلکو پر مخ پرانستی دي.
تازه، دقیق او بی‌طرفه معلومات ستاسو د ژوند لوری بدلولای شي. راپور مونږ درکوو، قضاوت پخپل وکړي.
له کندهار څخه تازه راورسېدلي رپورټونه وایي چې په کندهار ښار کې تیره شپه که څه هم د ډزو غږونه واورېدل شول، خو سهار وضعیت بیرته عادي و او ډزې نه اورېدل کېدې. که څه هم په ښار کې لا هم ګڼ دوکانونه تړلي دي او خلک ډېر نه تر سترګو کېږي، خو چارواکي وایي چې په دغه ښار کې جګړه پای ته رسېدلې ده. د کابل چاپ ورځپاڼو د کندهار په دوه ورځنیو پیښو یو شمېر لیکنې او مقالې خپرې کړي. حمید مومند ورته کتنه کوي.
په کندهار کې د تیرو دوه ورځو پیښې بیا هم هغه څه دی چې د کابل چاپ ورځپاڼو د نن ورځې د بحث اساسي مسایل جوړوي. ویسا خپلواک ورځپاڼې که څه هم د کندهار روانه وضع د افغان امنیتي ادارو د کمزورۍ نښه بللې، خو پوښتنه یې دا کړې چې دا څه باندې یو نیم لک بهرني ځواکونه څه کوي. د ورځپاڼې په وینا ځینې رسنۍ دغو پیښو ته په اشاره د امنیتي مسؤلیتونو د انتقال د بهیر په اړه ډنډورې غږوي او وایي چې افغان ځواکونه لا د دې جوګه نه دي چې دغه مسؤلیت سنبال کړی شي. خو د ورځپاڼې په وینا دا بهیر خو لا نه دی پیل شوی او بهرني ځواکونه لا هم د کندهار په څیر د هیواد په بیلابیلو سیمو کې عملا موجود دي، نو دوی د کمې ورځې د درد دوا دي. ویسا دې ټکي ته هم اشاره کړې چې که د بهرنیو ځواکونو په حضور کې د کندهار له زندان څخه بندیان تښتېدلی شي، په کابل کې د دفاع په وزارت حمله کېدی شي، نو له 2014 میلادي کال وروسته به امریکایي پوځي اډې څرنګه هیواد د پردیو لاسوهنې څخه وساتلی شي. ورځپاڼه د کندهار د پیښې په اړه په خپل وروستي تحلیل کې لیکي چې په افغانستان کې امنیت یوازې د روغې جوړې له لارې ممکن دی، نه د بهرنیو ځواکونو د لافو او پټاکو له لارې. خدمتګار ندالو تو ورځپاڼې بیا په دې اړه په خپل بحث کې د کندهار وروستۍ حملې د طالبانو د هڅو یوه برخه بللی چې د ورځپاڼې په وینا لویدیځ ته په کندهار کې خپل پیاوړتیا ښودل غواړي. ورځپاڼې وړاندې د پیښو په اړه د مشرانو جرګې غبرګون هم راخیستی چې پکې د کندهار د ملکي او پوځي چارواکو د ګوښه کولو غوښتنه شوې. د ورځپاڼې په وینا افغان سناتوران په دې باور دی چې د هر څه د دغه ولایت د چارواکو د ناغړۍ له کبله پیښ شوی دی. هیواد دولت ورځپاڼې هم په یو مطلب کې ځینو هغو اندېښنو ته کتنه کړې چې د کندهار روسیو پیښو زیږولې. ورځپاڼه لیکي اساسي پوښتنه دا ده چې وسلوال په څه ډول په دې بریالي کېږي چې په دومره شمېر کې ښارونو ته ننوځي او بیا ډله ییزه حمله وکړي. د ورځپاڼې په باور د هیواد څارګرې ادارې باید خپل فعالیتونه ګړندي کړي او د مخالفینو پلانونه له عملي کېدو مخکې شنډ کړي. ملي ارمان دولتي ورځپاڼې بیا د خپل لومړي مغټ سلیق دې مسلې ته ځانګړې کړې چې په کندهار کې د طالبانو وروستۍ حملې د یوې شپې ورځې لپاره دوام وکړ. ورځپاڼې د دې حملې په وړاندې د امنیتي ځواکونو چلند ته په اشاره لیکلې چې د وسلوالو پر ضد ځکه ګروپي مقابله ونه شوه چې دوی په ځان وژونکو واسکټونو سنبال وو.
زموږ غږله ازادۍ راډیو نوري د خوست مدني ټولنو غړو په یو غونډه کې د دولت له وسلوالو مخالفانو سره د سولې د عالي شورا د روغې جوړې او ملي پخلاینې له روانو هڅو څخه ملاتړ څرګند کړی. امیر بهیر په دې اړه له سیمینور تفصیل راکوي.
د خوست د شاوخوا څلوېښتو مدني ټولنو غړیو په هیواد کې د جګړې د دوام د مخنیوي او د سولې او ټکاو د تمین په هدف د سولې د عالي شورا له روانو هلو ځلو څخه ننګ او ملاتړ اعلان کړ. د غونډې ویناوالو په خپلو څرګندونو کې د جګړې پر ښکېلو غاړو غږ وکړ ترڅو جګړه ودروي او د سولې د عالي شورا تر مشرۍ لاندې د خبرو اترو او ګډ تفاهم لاره خپله کړي. د خوست د ټولنیز مرکز میډیوټیک او د دې ولایت د مدني ټولنو مشر نجیب الله خیل وویل سوله د افغانانو لپاره د بل هر وخت په پرتله یوه عیني اړتیا ده او په دې لار کې باید ټول زده خلق قوتونه په صادقانه توګه هلې ځلې وکړي
ترسو پټولیزه توګه په افغانستان کې د سولې روانو هڅو څخه حمایت وشي. همداشان ترڅنګ هغه ملاحظات چې د مدني ټولنې سره شته او د هغه د رفقولو په صورت کې کېدای شي د افغانستان د سولې روانه پروسه لا هم غښتلې شي او مواصلیت زیات شي. په دې رابطه باندې خلک راټوشي او زموږ ټولو دینی علماو، قومي مشرانو او ویناوالو ډیر بهترین نظریات درلودل او زموږ امیدواري داده کچيري په خصوص کې د سولې شورا سیمه ایز دفتر تر دې مسایلو ته رسیدګي وکړي. موږ باور لرو چې دا پروسه به ډیره اغیزمنه تمام شي.
که څه هم چې د غونډې د ګډونوالو مقالې او ویناوې یوازې د سولې پر موضوع راڅرخېدې، خو ځینو ویناوالو بیا په خپلو څرګندونو کې په خوست کې د سولې د ولایتي شورا پر تشکیلاتي جوړښت یو لړ نیوکې وکړې. دوی ویل د سولې د ولایتي شورا هغه غړي چې د اهلیت له مخې نه بلکې د شخصي سلیقو پر بنیاد ټاکل شوي دي، باید د ولایتي شورا څخه ایسته او پر ځای مخور او بانفوزه اشخاص وګمارل شي. تا ترڅو په خوست کې د سولې پروسه چټکه او د مرور افغانانو سره د خبرو اترو ښه زمینه برابره شي. خو د سولې د ولایتو شورا منشي نصیر روخان بیا د غونډې د ځینو ویناوالو دا ډول نیوکې بې ځایه وبللې او ضمناً یې داسې وویل.
په دې کمیسیون کې د اشخاصو او افرادو قبلې نظره ډېر ښه اشخاص په مدې نظر نیول شوي دي. هغه په دې چې هم په دې کې دیني علما کرام ژون، هم په دې کې متنفذ شخصیتونه په دې کې شته چې دی بدین ورستم سولې پورې خپلې هلو ځلو ته ادامه ورکړي. داسې یو کمیسیون ده چې هېڅ نوی امتیاز هم نه لري.
د یادولو وړ ده چې غونډې په وروستۍ برخه کې د ګډونوالو لخوا یو درې مدعیز پرېکړه لیک هم تصویب شو. د پرېکړه لیک په برخه کې راغلي د خوست مدني ټولنه هېچا ته اجازه نه ورکوي چې د خپل شخصي او سمتی ګټو لپاره په افغانستان کې د سولې روانه هڅې تحریم او یا د دولت او د دولت د وسوال مخالفینو سره د سولې او ملي پخلاینې په لاره کې خنډونه ایجاد کړي.
و مولیدل چې د خوست مدني ټولنې غړو په یو غونډه کې د دولت د وسوال مخالفینو سره د سولې د عالی شورا د هغه هڅو ملاتړ وکړ چې د پخلاینې او روغې جوړې په برخه کې کوي. اوس هم د بیا رغونې په برخه کې څو رپورټونه. په هلمند کې د لشکرګاه چاینجیر ترمنځ د سړک جوړیدو کار پیل شوی. تفصیل یې له الیاس تاینورو.
د لشکرګاه څخه چاینجیر ته د غځېدلې 12 کیلومتره سړک د جوړولو چارې پیل شوې. پر دغه سړک لومړی ځل کیره چول کیږي او پیسې هم د برتانیې د هیواد له لوري ورکول کیږي چې د هلمند والی په خبره ټول لګښت یې څه باندې 1 میلیون امریکایي ډالره کیږي. دغه سړک چې د نادالی ولسوالۍ چاینجیر سیمه د لشکرګاه ښار سره نښلوي 12 متره بار او 12 کیلومتره اوږدوالی لري. چارواکي وایي دا لومړی سړک دی چې 25 سانتي متره کیر پرې اچول کیږي. وړاندې تر دې پر سړکونو باندې 15 سانتي متره کیر اچول کېده. ګلاب منګل وویل د سړک تر جوړولو وروسته به د ټولو هغو موټر چلوونکو ستونزې هوارې شي چې د لشکرګاه او ګرشک ولسوالۍ په ګډون د هلمند او نورو ولایتونو ترمنځ موټرونه چلوي.
دا سړک چې په ډېر لوړ کیفیت سره په نړیوالو سټنډرد کیفیت سره جوړیږي 12.4 کیلومتره سړک دی. 12 متره دا سور لري چې 1 متره اصلي سړک او 2 متره البته پیادهرونه یا د پلو لارې دپاره دي. 2 میلیون امریکایي ډالره لګښت راځي چې د دوست هیواد برتانیې او د هلمند د پی آر ټي لخوا یې لګښت ورکول کیږي.
والی وویل د موټرونو لپاره تمځای، مارکیټونه او ټول ټرافیکي اړتیاوې په نظر کې نیول سوي دي چې د سړک د کار په پیسو کې شامل دي. هغه ټینګار وکړ چې دا په هلمند کې یوازنی سړک دی چې په نړیوال معیار جوړیږي او ډېرې زیات پیسې پرې مصرف راځي. چاینجیر چې یو وخت ورته د آبادۍ او پرمختګ په خاطر امریکایي کوچک ویل کېده د لشکرګاه نه 12 کیلومتره شمال لوري ته پرته له ګڼې ګوڼې ډکه سیمه ده. په عین حال کې د چاینجیر د سیمې اوسیدونکي د سړک د جوړولو په اړه خوشاله دي. وایي دولت د دې سړک د پروژې څارنه وکړي. د دوی په خبره چې د نورو سړکونو په څیر به کیفیت جوړ نشي.
په دغه سړک ډېر خوشاله یم ځکه چې هغه زموږ پلرو به موږ ته کیسې کولې. ول دغه سړک به ګریډر سو او ار به سو بیرته به پاته سو ډمبر به نسو. اوس په دې ځکه خوشاله یم چې یو خو ګریډریږي بل به پاخه اساسي ډول جوړیږي. پر دې لاره به د هرات او د کندهار موټر راځي. ګاته ځکه چې دا لار ډیره لنډه ده او دا لومړی ځل دی چې دا سړک ډمبریږي.
د چنجیر اوسیدونکو وایي کله چې سړک خاما او کندو کپر وسلوالو پر د دولتي ځواکونو لپاره مینونه پټول چې کله ناکله به د ملکی کسانو موټرونه پر برابر سو او مغجوب لبه ورته واړوله. دوی وایي وخت نا وخت مریضان د لار در خرابوالي لامل روختون ته د ژر نه رسیدو په خاطر ساور کوي. د چاینجیر پر سړک د خاورې د اچولو کار له لوړاندې پیل شوی او خو د کیر اچونې مراسم د ګڼو چارواکو او عامو خلکو په حضور کې پیل شو. د هلمند چارواکي وایي د لشکرګاه او چاینجیر د سړک نه وروسته به د چاینجیر او ګریش ترمنځ نږدې 30 کیلومتره سړک چارې هم په پاخه او اساسي ډول پیل شي.
و موردل چې په هلمند کې د یو سړک د جوړېدو کار روان دی. د کونړ مرکز اسدابات اوسیدونکو شکایت کوي چې د هرې ورځې په تیریدو ګرمي زیاتیږي خو حکومت د برېښنا فابریکې د جوړولو غم نه خوري. خو په کونړ کې د برېښنا د ریاست چارواکي وایي چې ډېر ژر به د امریکا د پراختیایي ادارې په مرسته په سیمه کې د یوې فابریکې پر بیا رغولو کار پیل کړي. روحل انوري په دې اړه نور تفصیل سره.
د کونړ مرکز اسدآباد د دوو سیندونو ترڅنګ پروت دی. دلته د برېښنا یو وړه تولیدونکي فابریکه د سردار محمد داود خان د واکمنۍ پر مهال د 250 کیلو واټو په قدرت د دې د پاره جوړه شوې وه چې څو د سور تاغ د بند جوړولو د پاره یو څه وسایل برابر کړي. خو د خلکو په وینا کله چې په هیواد کې د سور کودتا وشوه او جنګونه پیل شول، نو د سور تاغ بند جوړولو چارې په ټپه ودرېدې او د وړې تولیدونکي فابریکې برېښنا هم پر دولتي دفترونو د اسدآباد په بازار په دم کلي او کیراله کې په کورونو وویشل شوه. د کونړ اوسیدونکو ازادي راډیو ته وویل تر څه وخته چې په کونړ کې کورني جنګونه نه پیل شوي او د ډاکټر نجیب الله حکومتي مامورین او سرتیري له کونړه نه وتلي، نو فابریکا ښه چلېده. خو کله چې مجاهدینو د کونړ مرکز ونیو په فابریکا کې تخنیکي نیمګړتیاوې پیدا شوې. کونړیان وایي له هغې وروسته دوی پوره برېښنا نه ده لیدلې، کله فابریکا جوړه او کله هم ورانه وي. ډېرې روپۍ پرې ولګېدې خو تر اوسه ترې خلکو په بشپړ ډول ګټه نه ده اخیستې.
دلته چې کونړ کوم فابریکا ده، په دې باندې څو څو کرته د قراردادونه وشو، د میډیا د لارې رپورټونه تیر شو، مګر برکومه نتیجه ورنکړه، شرکتونه نه ورکړه. نو زما دولت نه دا غوښتنه چې کوم مصارف کېږي دا باید په ښه بنیادي شکل باندې وشي او موږ ته برق جوړ کړي. دا یوازینۍ غټه ستونزه ده په کونړ کې. په دې لوی سیند باندې جاینټر پروت دی، د جاینټر برق خلکو ته ورکوي. او په ځای دې چې یو د اوبو فابریکه جوړه کړي، دلته د جاینټر د تیل نه استفاده کېږي او جاینټر برق نه استفاده کېږي. جاینټر پروت
دغه د بجلی د بیا بیا باندې په ټیکو باندې ورکول کېږي، په بیا بیا په ټیکو باندې ورکول کېږي. خو برکه د اسدآباد د ښار نه ونه وته، کلو ته ونه وته، ټیکې ورکړ شولې. خو په دې کې موږ داسې بدلون ونه لیدل چې د دې د بجلی خوځيږي، بلکې دا خبره ده چې ورځ په ورځ باندې دغه هغه پاور او ظرفیت مخ په کمیدو باندې دی. کونړ غریز ولایت دی، په هر ځای کې مطلب اوبه دي او په هر ځای کې داسې ده چې ولسونو جوړې کړي دي. نو دولت په هر ځای کې شي کولای د شاخیلو کې جوړېږي، دغه د شاخیلو نه پسې بره جوړېږي، په هر ځای کې جوړېږي چې یو یو توربین داسې جوړ شي چې د پنځه پنځه کلو شپږ شپږ کلو کار وکړي. دغه یو د مشکل حل دی.
د اسدآباد اوسیدونکو وویل هر کال دوی سره ژمنې کېږي چې ورته به برېښنا برابره کړي، خو ټولې ژمنې پر یخ لیکل شوي او د وخت په تیرېدو سره له منځه تللې دي.
زما نوم قذافي مل دی، د اسدآباد اوسیدونکی یم. په اسدآباد کې اوبه شته مګر برق نشته. خلک ډېرې زیاتې ستونزې لري، ځکه چې اوړی را روان دی، د یوې خوا ماشي او بلې خوا برق هم نشته. حتی په کلو کې داسې کې په ادارو کې برق نشته. برق سطحه فعال دی، مامورین ماشین اخلي مګر برق نشته، د اوبه شته برق نشته.
په اوړي کې برېښنا ته نهایت ضرورت په دې باندې دی چې ټول کورونه لکه ګټین کورونه دي، نو کور کور کې ماشومان دي، ضرورت دا ده چې پکې ولګي تر څو د ماشو نخپله دی پاو کې، د ګرمۍ نخپله دی پاو کې. نو چې یو سړی ته ډیوه لګېدلی، نو هغه به څه بیا د ماشو نه ځان بچ کړي او څه به هغه پکې ولګي او څه به د کور نور مشکلات د برق د لارې نه حل کړي او روښانه دی کړي. نو مشکلات نهایت زیات دي په کلي کې، په کورونو کې، په ټولو کې. دغه زیات تر دې پورې چې خپله زیاتو رسیتونو کې هم برق نشته، هغه خپل هم د برق نه دغه شکایت کوي. خو زما په خیال باندې چې دغه برق مشخصو رسیتونو ته د ولایت په مقام کې.
د کونړ د اوبو او برېښنا رئیس انجینر عبدالله ازادي راډیو ته وویل د خلکو شکایتونه پر ځای دي، خو دوی هم په آرامه نه دي ناست او تل یې هڅه کړې چې خپلو خلکو ته د برېښنا اسانتیاوې برابرې کړي. بېلابېلو مرستندویه ټولنو او مرکزي حکومت ته د خلکو ستونزې رسولې دي او اوس ورسره د امریکا د متحده ایالاتو پراختیایي ادارې ژمنه کړې چې په نږدې ورځو کې به د برېښنا د فابریکې پر بیا رغونه پیل وکړي.
د یو سړي سره په دې مورد کې خبره کړې، یو سړي را سره وعده کړې ده چې انشاءالله په نږدې راتلونکي کې به د فابریکې د بیا رغونې کار شروع شي. د فابریکې ظرفیت به د 200 کیلووات نه ته 1500 کیلووات ته لوړ شي. چې په دغه ظرفیت چې 1500 کیلووات شي، د اسدآباد د خریان مشکل د برق نه نه وي، انشاءالله په زیات اندازه مرپوه شي. پیل هم زموږ دواړه توربینونه چالان دي او د دواړو کلو او بازار ته برق ورکوي چې توان تقریبا 3500 کیلو
درې کاله وړاندې د اوبو او برېښنا وزارت لخوا د اسدآباد د برېښنا فابریکې د جوړولو او ترمیم دپاره د نورمن په نوم یوې اوکراینی کمپنۍ سره قرارداد وکړ. فابریکه یې وسپړله، خو هغوی په دې ونه توانېدل چې فابریکه ورغوي. هر څه یې ګډوډ پرېښودل او پخې سپکې کړې. وزارت ترې نه د کار پوښتنه وکړه او نه یې ورکړی فنډ ترې بیرته ترلاسه کړ. دا لا هم نه ده معلومه چې په فابریکه به بیا کله او څه ډول کار پیل کیږي. بیا به هم پرې یوازې روپۍ راویستل کیږي او شخصي جبون ته به ځي، او که په سمه توګه به پر فابریکه لګیږي او د خلکو ستونزې به پرې هواریږي.
د کونړ د خلکو هغه شکایتونه مو واوریدل چې وایي دغلته د روان سیند باوجود هم دوی برېښنا نه لري او د کونړ د برېښنا د تولید وړه فابریکه هم له کاره لوېدلې.